څلور بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د قطر او ترکیې مشانو په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړېدو او ثبات خبره وکړه. د قطر امیر تمیم بن حمد آل ثانی او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د دواړو هیوادونو ترمنځ پرون د ستراتیژیکې عالي کمیټې د لسمې غونډې په پای کې په ګډه اعلامیه کې دا خبره کړې ده. دغه غونډه د ترکیې په پلازمینه انقره کې جوړه شوې وه چې په هغې کې د افغانستان پر وضعیت هم خبرې شوې دي. د ګډې اعلامیې له مخې د قطر امیر او د ترکیې ولسمشر د افغانانو اساسي حقونو ته د درناوي پر اهمیت هم ټینګار کړی او له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. پر طالبانو چې په قطر کې له هم سیاسي دفتر فعال دی انتقاد کیږي چې د افغانانو پر اساسي ازادیو محدودیتونه لګوي. حکومت ټول ګډونه نه دی او په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. طالبان وایي چې حکومت ټول شمول دی او ښځو او نجونو ته د شریعت په چوکاټ کې حقوق ورکړي. له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د یو سلو نشپېته کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. باختر خبری آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې 8 کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې 22، د نیمروز د وریښمو پله له لارې 46، او د هرات د اسلام کلا له لارې 13 کورنۍ هیواد ته ستنې شوي دي. په دغه خبر کې نه دی ویل شوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه که په جبري ډول افغانستان ته ایستل شوي دي. پاکستان د 2023 کال د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بیا اسناد افغان کډوالو د لیز اخراج چټک کړی. ورسره له ایران او یو شمېر نورو هیوادونو هم د افغان کډوالو اخراج روان دی. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په وروستیو کې اعلان وکړ چې لږ تر لږه 315 تنه افغان کډوال له ترکیې اخراج او کابل ته استول شوي دي. د بدخشان د مرکز فیض آباد او بهارک ولسوالي ترمنځ د یو موټر د نسکورېدو په پیشه کې لږ تر لږه 6 کسان مړه شوي دي. د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعات کلتور ریاست ویلي د ترافیکي پیشې په نتیجه کې یو مسافر وړونکی پاسو ډوله موټر کوکچی سیند ته لوېدلی دی. د سړکونو خرابوالي، د ترافیکي اصولو نرعایت او د چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیشو لوی لاملونه ګڼل کیږي. اوکراین پرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د جرمني د سرعظم اولاف شولس ټلیفوني مکالمه وخندله. کیف دغه مکالمه د تسکین به هڅه ګڼلې چې مسکو شای د کمزوري د نقش په سترګه ورته وګوري. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون په اعلامیه کې ویلي دا ډول خبرې یوازې پوتین ته د هغه د نړیوال انزوا د کمیدو هیله ورکوي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویلي یوازنی شی ته چې اړتیا د هغه قوي اقدامات دي چې پوتین سولې ته مجبورولی شي، نه متقاعد کول او د تسکین هڅه چې پوتین د کمزوري د نقش په سترګه ورته ګوري او د ځان په ګټه یې کاروي. د جرمني سرریاسم تر دغو ټلیفوني خبرو وروسته تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې له پوتینه یې غوښتنه وکړه چې د اوکراین په وړاندې د روسیې تهاجم پای ته ورسوي او خپل پوځان له اوکراین وباسي. شولس لیکلي چې روسیه باید له اوکراین سره د مذاکرو ته لیوالتیا وشي چې هدف یې سولې ته رسېدل وي. داو خبرونه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. په دې خبرونه کې د پاکستان د پوځ د لوی درسیز جنرال اسیم منیر څرګندونه لرو چې ویل له افغانستان سره د ډیورنډ کرښې پر اوښدو د ترهګرو ډلو په وړاندې د پولو د مدیریت یو پیاوړی سیستم رامنځته کړی. دا به هم واورئ چې په کندهار کې د ساینسي استادانو کم بود دی.
کچې مشتا چې وګور په کانکور غد ساينسي مزامینې کیمیا فزیک بیولوژي راځي د دوه سوالونو راولې. نو کچې مشتا ته نه ویل استادان نه راتول بیا ته مش په شینه پیر سره نه بخلس.
بریتانیا د چوننګ بورسونه بیا افغانانو ته پیل کړي.
د برتانیا سکالرشپونه د نړیوالو فرصتونو له جملې څخه د سی افغان جنو ته د زده کړو زمينه برابروي.
دا به هم واوري. او کابل کې د شاخ ککړتیا او د زهرو کاروان خبرونه لرو.
اول زلمه دیوان دیوان سره ول په چرس میچو سره ول ما پستر گو تیار شو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان د پوز لوی درسي جنرال اسیم منیر وی له افغانستان سره د ډیورنډ کرښې پوجدو کې د د پواینا د ترهګر وډلو په وړاندې د پولو د مدیریت یو پیاوړی سیستم رامنځته کړی دی. جنرال منیر پرون په اسلام آباد کې د 2023 مارګل ډیالوګ ناسې پر مهال دا هم ویل چې طالبان دې باوري کړي چې د افغانستان د ترهګرۍ لپاره نه کاری شي. د طالبان حکومت تر اوسه په رسمي ډول د جنرال منیر د دې څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان د پوز مشر او لوی درستیز د دغه هیواد او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پولې د مدیریت قوي سیستم د جوړېدو خبره کړې ده. جنرال اسیم منیر د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د 2023 مارګولا ډیالوګ ناستې ته د وینا پر مهال ویلي چې دوی دا سیستم له ترهګرو نه د پولې د ساتلو په موخه رامنځته کړی دی. د ښاغلي منیر دا خبرې پاکستاني رسنیو ډان ورځپاڼې او سما ټلویزیون خبرې کړې دي. د دې رسنیو د راپورونو له مخې جنرال منیر په دې اړه له نورو جزئیاتو ورکولو پرته هم ویلی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت دا باوري کړی چې د افغانستان خاوره د ترهګرو ډلو لوري نه استعمالیږي. نوموړي له طالبانو غوښتي چې په دې اړه د باید جدي اقدامات وکړي. که څه هم اسیم منیر د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سیستم د جوړولو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو له دې وړاندې د پاکستان د صدراعظم شهباز شریف په ګډون ګڼو لوړپوړو پاکستاني چارواکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله د ټي ټي پي د ځپلو لپاره د عزم استحکام په نوم د عملیاتو د پیل خبره کړې ده. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل د دغه پاکستانی چارواکو د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په وار وار ټینګار کړی چې دوی هیڅ چاته د ترهګریزو فعالیتونو لپاره د افغانستان له خاورې کارولو ته اجازه نه ورکوي. په همدې حال کې د نړیوالو چارو ځینې افغان پوهان او پخواني سیاستوال بیا وایي پاکستان د خپلو ګټو لپاره افغانستان نړۍ ته د ترهګرۍ د مرکز په توګه د معرفي کولو لپاره وخت نا وخت دا ډول څرګندونې کوي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ملي دفاع وزارت سرپرست شاه محمود میاخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر څو نورې پروژې خپل عملي کړي، نړیوال ته وایي چې وخی چې د ترهګرۍ مرکز پاکستان نه بلکې افغانستان. خو دا واقعیت دی چې د طالبانو ځینې ډلې او ګروپونه او اشخاص د پاکستان سره نږدې اړیکې لري، او زه فکر نه کوم چې د دې ترمنځ اختلاف داسې مرحلې ته رسېدلی وي چې هغه ستراتیژیک اختلاف موجود وي، ځکه د پاکستان مذهبي ډلې او د مدرسو مشران افغانستان ته سفر کوي او تګوراتک لري. سره
پخوانی ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو پو غوث جان باز بیا ازادي راډیو ته وویل
طالبان کاغه په افغانستان کې دی یا د ډیورنډ کرخیا خو دی، دا ټول یو ارګانیزم دی، یو وجود دی، یو فکر دی، یو ایدئولوژي ده، مؤلده همدا پاکستان دی. نو زه فکر نه کوم چې د دوی د ټول سیستمونه مؤثر واقع شي. ټولیزه توګه پاکستان په یو ډیر ژور ناورین سره مخامخ دی. دا د ناورین د دپاولو د پاره دی غواړي چې د خلکو
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو او نورو وسله والو ډلو حملو زور اخیستی دی. دوه ورځې وړاندې هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ په افغانستان کې د طالبانو له حکومته د هغو ډلو په خلاف چې په خبره یې په پاکستان کې ناامني جوړوي د پریکنده اقدام غوښتنه وکړه. نوموړي په یو خبري کانفرانس کې ویلي و چې طالبان باید د پاکستان صبر ونه ازمایي، خو د طالبانو حکومت دا ډول ادعاوې تل رد کړي دي. د تېرې دوشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت ویان مرستیال حمدالله فطرت ویلي و چې اسلام آباد باید د پاکستان د ستونزو حل په خپل هیواد دننه ولټوي. د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي ویان محمد خراسانی هم ازادي راډیو سره خبرو کې دارادوي چې دوی په افغانستان کې حضور لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کندهار د ولسوالیو زکونکې په شوانځیو کې د ساینسي مسامینو د شوونکو د کمښت شکایت لري. د دې ولایت په ډیرو ولسوالیو کې شوانځي د مسلکي استادانو له نشتوالي سره مخامخ دي، او ځینې شوونکي چې په ټولنیزو مسامینو کې زده کړې کړي دي مجبور دي چې ساینسي مسامین تدریس کړي. زکونکې وایي چې دغه ستونزه د نږدې ولسوالیو په پرتله په لرې پرتو سیمو کې لا زیاته ده. تفصیل په دې راپور کې
د کندهار په شونځوي کې د سانسي مزامینو د شوونکو نشټوالي یو لوی ستونزه ګرځیدلې ده، او د دې ولایت په ګڼو لیرو پرتو ولسوالیو کې زدکونکي د دې حالت لامل د خپل زدکړو په وړاندې لجدي ننګونو سره مخ دي. حکمت الله چې د کندهار د پنجبایي ولسوالیو اوسیدونکي او د مرکزی لیسې د یو لسم ټولګي زدکونکي دی وای شوونځي د مسلکي شوونکو لکمش سره مخ دي، او په ځانګړي ډول د ساينسي مزامینو د شوونکو د نشټوالي لامل درسي بهیر ټکنی سوي دي.
از مژ په مکتب خو د ساينسي مزامینو او سازان اوس هم کم دي. موږ د سازان د کمش سره ډیر مخامخ یو. موږ سازان په پوره ډول سره نه لرو ساينسي مزامینو ته. دا شاګردان لپاره ډېر ستونزې پېښولای شي، په خاص ډول هغه شاګردان چې کوم د کانکور امتحان ورکوي دغه لپاره ډېر ستونزې پېښولای شي. ستونزې دا دي چې دوی نشي کولای چې د کیمیا مضمون سوالونه په صحیح ډول سره حل کړي، یعنی په کانکور کې دوی نشي کولای چې په ښه نمره سره کامیاب شي.
د کندهار د یو شمېر نور ولسوالۍ زده کوونکي هم ورته شکایت لري. دوی چې د منځنۍ او لیسې دورې په ټولګیو کې زده کړې کوي، بای د ساینسي مزامینو د مسلکي استادانو نشټوالي لامل په زده کړو جدي اغېز کوي. زده کوونکي وایي چې ساینسي مزامین لکه ریاضیات، کیمیا، فزیک او بیولوژي د کانکور ازموینې او پوهنتون د داخلي ازموینو لپاره خورا اړین دي، او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره هڅه وکړي.
مان محمد کویم دي. پس مثال چې سړی د کانکور امتحان وکړي، اکثره ساینسي مزامین دي، شاګردان په مکتب کې ساینسي مزامین مثال بیولوژي، کیمیا، فزیک دای زده کې، نو بیا د کانکور د ناکامۍ سره مخ کېږي. د شاګردان او استادان مثال سم مسلکي استادان یو ته درېدلي، شاګردان نشي کولای چې مثال ساینسي مزامین زده کړي.
زمانو مسیر احمد دی ولسم سین زکون ډیر کمشت دی. په حال به کندهار په ولسوالۍ کې په ټول ولسوالۍ کې سینسي مزامینو کمشت او سازانو کمشت دی. کچې مشت تاسو ګر په کانکور کې د سینسي مزامینو کیمیا، فزیک، بیولوژي راځي د دوه سوالونو راوړي. نو کچې مشت ته نه ویلی او سازان نه راټولې، بیا ته مش په شینه پیر سره نه پخلس.
د کندهار د شونځو یو شونکې چې د ځنو ملحوظاتو لخاطر نه غواړي نو می په راپور کې خبر سي هم د ستونزې ته اشاره کوي. وايي چې په لیرو پرتو ولسوالیو کې د مسلکي ښوونکو کمښت تر نږدې سیمو ډیر دی. هغه زیاتوي چې د ښوونځیو په دوره کې د ساینسي مزامینو زده کړه د زده کوونکو د راتلونکي لپاره په ځانګړي ډول د کانکور لپاره ډیر اړین دی.
مسلکي ښوونکو ستونزې بیخي ډیر دي، خصوصا په ولسوالیو کې چې مکتبونه ډیر چې نه برخه دي. د مسلکي ښوونکو سره زده کوونکي چې پارغه کیږي د دولسم سم په پوري هغه غیر مسلکي معیار کې روان دي. داسې هغه ادب نه معلومه کیږي اوس که مسلکي استاد راسي یا یې په هغه مکتب کې، یا د فزیک، یا د ریاضي، یا د بیولوژي، یا د کیمیا، یا د پر مثال د ادبیاتو هغه شاګرد بر خپل هدف ځان ته مشخص کړي چې معنا یا په دغه مضمون کې زه باید زده کړه در وکړم د دولسم سم. بیا د ستونزې په پوهنتون کې بیا نه پیښیږي نور چې دی خپل هدف وټاکي.
که څه هم د طالبانو حکومت د کندهار د پوهنې ریاست په دې وروستیو کې د 2009 شوونکو د ګمارنې لپاره اعلان کړی چې زیاتره یې په ولسوالیو کې ټاکل شوي، خو زده کوونکي هیله لري چې دغه بستونه ژر ډک سي او دوی د شوونکو له کمښت څخه خلاص سي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې ریاست د مسؤلینو نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو ته حاضر نسول.
په کندهار کې زده کوونکي دا شکایت لري چې د ساینسي مضامینو مسلکي استادان نه لري. په خبرونه کې به د زده کړو په ارتباط وړاندې واوري چې بریتانیا د چیفننګ په نوم د تحصیلي بورسونو پروګرام بیا د افغانانو لپاره پیل کړی دی. د سپورت لډګره د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن د نیپال له لوبډلې سره مسابقه کوي. دا لوبه د کابل په وخت مازیګر په 5:30 بچي، یعنی چې باندې یو ساعت وروسته د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د جمهوریت په مرکزی لوبغالي کې پیل شي. دغه سیالي د درې اړخیز دوستانه جام په چوکاټ کې ترسره کیږي چې د افغانستان، تاجکستان او نیپال د فوټبال ملي لوبډلې پکې برخه لري. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې مشر روزونکی عثمان توشیف په چې د ازبکستان وګړی دی، نن د لومړي ځل لپاره په یوې نړیوالې سیالۍ کې د ملي لوبډله رهبری کوي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به د سیشنبی پورس د لړم پر 9:20 منیټه په همدې لوبغالي کې د کوربه هیوا تاجکستان له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ووځي. بل لور ته د سوکوهنې نړیوال اتل 58 کلن مایک تایسن د 28 کلن جیک پاول په وړاندې ماته وخوړه. تایسن او پاول تیره شپه د امریکا د متحده ایالاتونو په تکساس کې د مسابقې رنګ ته داخل شول چې تایسن د څلورو امتیازونو په توپیر د غلوبه وبایلله. پاول اتا بیا او تایسن څلور بیا امتیازونه واخیستل. ل دې سره د مایک تایسن د ماتو شمیر او ته ورسید. تایسن ل نولس کلن کلنې ورسته د مسابقې رنګ ته داخل شوه او دا مسابقه په نړۍ کې په میلیونونو کسانو وکتله. راپورونه وای تایسن د دې مسابقې لپاره 40 میلیونه امریکایي ډالر اخیستی او جیک پاول 40 میلیونه ډالر عاید ترلاسه کړي او دواړه به په ژوندې بڼه د دغه مسابقې د خبرې دوله درکه د ترلاسه شوی عاید 50% هم واخلي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعت.
نن د لبنان د پلازمېنې بیروت د جنوب پر جنوب برخو هوایي حمله شوې ده. تر دغه حمله مخکې د اسرائیل په یوه اطلاعیه کې د سیمه اوسیدونکو غوښتنه شوې وه چې نورو ځایونو ته ووځي. د اسرائیل لخوا له تیرې سېشنبې د بیروت د جنوب پر زیاتو برخو چې تر ډېره حزب الله ډله ورباندې کنټرول لري حملې زیات شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د فرانسې خبری آژانس په تصاویرو کې ښکاري چې د لبنان د پلازمېنې بیروت پر جنوبي برخو هوایي حملې ستوي او په دریو ساحو کې له ودانیو لوګي پورته کیږي. د احتمالي مرګ ژوبلې په باب څه نه دي ویل سوي. د لبنان حزب الله ډله چې د امریکا متحده ایالاتونه تروریستي سازمان ګڼي د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري، خو اروپایي ټولنې یوازې د حزب الله پوځي څانګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړې ده. تر نننیو حملو مخکې د اسرائیل د پوځ ویان افیخای ادرایی پر خپل ایکس پاڼه په یوه اطلاعیه کې د بیروت د حرت حریک له اوسیدونکو له دغه ځایه د وتلو غوښتنه کړې وه. هغه په عربي ژبه د سیمې اوسیدونکو ته لیکلي وو، تاسو د حزب الله تاسیساتو او منافیو ته نږدې پراته یاست. د اسرائیل پوځ به ډېر ژر د دغو تاسیساتو په وړاندې په ځواک سره عمل وکړي. ادرې ځینې مشخصې ودانۍ یادې کړې وې او له اوسیدونکو یې غوښتنه کړې وه چې 500 متره لرې ولاړ سي. د لبنان دولتي خبري آژانس ان ان اي ویلي دشمن درې هوایي حملې کړې چې یوې حارت حریک ته نږدې سوي چې په نتیجه کې څو ودانۍ ویجاړې سوي او په ساحه کې نور زیانونه اړولې دي. د بیروت پر جنوب د اسرائیل پر لپسې هوایي حملې د دې سبب سوي چې له دغو ساحو ګڼ ملکیان نورو ځایونو ته کډه وکړي، خو ځینې د ورځې په اوږدو کې پر خپلو کورونو او کاروبارونو د پوښتنې لپاره بیرته خپلو اصلي مینو ته ورګرځي. د اسرائیل پوځ نن شنبه دا هم ویلي چې په لبنان کې د حزب الله ډلې له لوري توغول سوي بي پیلوټ الوتکې نسکوري کړې دي. دغه پوځ ویلي د یو ساعت په موده کې د اسرائیل د شمال پر لوري دغه بي پیلوټ الوتکې چې په منفجره موادو بار وي وشتلې دي. د لبنان د دولتي خبري آژانس د خبر لمخې د جمینا وخت هم د لبنان پر جنوب د اسرائیل لخوا څو هوایي حملې سوي. حزب الله ډلې تیر شپه ادعا وکړه چې د توغندیو په دوو حملو سره د اسرائیل په شمال کې د اسرائیل د پولیو ځواکونو یو کنډک ویشتلی دی. اسرائیل پر لبنان د سپتمبر میاشتې له 23مې خپلې هوایي حملې زیاتې کړي او تر یو کال محدودو سرحدي نښتو وروسته یې خپل ځواکونه هم لبنان ته داخل کړل. د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل د حماس ډلې له حملې وروسته د لبنان د حزب الله ډلې او اسرائیل ترمنځ هم ډزې تبادله کیږي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د لبنان چارواکي وایي د تیر کال اکتوبر میاشتې راهیسې په دغه هیواد کې څه باندې 3440 کسان وژل سوي دي. د نړیوال بانک د پنجشنبې ورځې د معلوماتو له مخې د اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ د وسلوالو شخړو له کبله د لبنان اقتصاد څه باندې 5 میلیارد ډالره زیان لیدلی او د اساسي پروژو د زیانمنېدو له کبله هم په میلیاردونو ډالرو نور زیانونه ور اوښتي دي.
تاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره په خپل وروستي رسمي کتنه کې له هغه وغوړی چې شمالي کوریا د اوکران په وړاندې په جګړه کې د روسي د ملاتړ له زیاتولو راوګرځوي. په پیرو کې د آسیا پسفیک اقتصادي همکاریو د کلنۍ سرمشیزې په څنډه کې د بایدن او شی جین پینګ ترمنځ نننۍ کتنه داسې وخت کې شي چې ټاکل شوی بایدن نږدې 2 میاشتې وروسته واک جمهوري پال منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته وسپاري. دا به د چین له ولسمشر سره د بایدن وروستۍ رسمي کتنه وي. شی جین پینګ هغه څوک دی چې ډیموکراتان په نړیوال ډګر کې د خپل مهم سیال په سترګه ورته ګوري. چارواکي وای بایدن به د چین له ولسمشر وغوړي چې شمالي کوریا وهڅوي چې د کټکیچ له لا زیاتېدو مخه ونیسي. د هند یو روغتون په زیشنتون کې د اورلګېدو له کبله لشتر لشه لس نو نوي سي شدلې ماشومان مړه شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. چارواکي وای د هند اتر پردیش ایالت د جهانسي شار په روغتون کې دغه اور پرون په دې څنګه کې داسې مهال خپور شو چې هلته د 55 نو زیږو ماشومانو درملنه روانه وه. د اورلګېدو علت معلوم نه دی. د اتر پردیش ایالت د اعلی وزیر مرستیال براجیش پټاک په دیاړه د چړونو ژمنه وکړه. دغه پیښه د هند پروختونونو کې د خوندیتوب د مقرراتو په باب پښتني ولاړې کړې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکو، افغان محصلانو ته د بریتانیا د چیفنینګ په نوم د تحصیلي بورسونو د ورکړې پروګرام بیا له سره پیل شو. د چیفنینګ پر ویب پاڼه په یو بیان کې د 2015 او 2016 کلونو لپاره د دغه تحصیلي پروګرام د بیا پیل خبر ورکړل شوی دی. د چیفنینګ سکالرشپ پروګرام د افغان محصلینو لپاره په داسې حال کې بیرته پیل شوی چې افغان جونې له لوړو زده کړو څخه محروم دي او له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر کولو اجازه هم نه لري. دوی د دې ترڅنګ چې د دې پروګرام د بیا پیل هرکلی کوي، وایي په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت لخوا په کور دننه له هر ډول زده کړو راګرځول شوي، بهر ته د زده کړو د تګ لپاره هم پرې بندیزونه دي. تفصیل په دې راپور کې.
افغان محصلانو ته د بریتانیا د چیونینګ په نوم د تحصیلي بورسونو د پروګرام په بیا پیل سره یو شمیر افغان نجونې وایي چې د شته بندیزونو له امله به ونشي کړای چې له دې تحصیلي پروګرام څخه ګټه پورته کړي. د کابل اوسیدونکې یو نجلۍ چې د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله له لوړو زده کړو بې برخې ده، وایي چې دا یو ښه فرصت دی، خو په خبره یې د دوی لپاره یې د ګډون شرایط ډېر ستونزمن دي. نوموړی چې نغواړي د موضوع د حساسیت لامل یې په راپور کې نوم یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
د برتانیا سکالرشپونه د نړیوالو فرصتونو له جملې څخه دي. سی افغان جنو ته د زده کړو زمينه برابره یا اکثر د سکالرشپونو شرایط ډیر سخت دي. سی افغان جنې نسی پوره کولای. بیا افغان جنې زیاتره سيزي بهر هیوادونو ته نو دوی سره محرم اړین د یو کس باید له دوی سره واوسي. نو دغه سیاسي باید په نظر کې ونیول سي ترڅو افغان نجونې په ازادانه ډول باندې وکولای سي له دغه فرصتونو ګټه پورته کړي. ځینې نجونې به لکه مخکې سي له زده کړو پاتې وي، له دغه فرصتونو به هم بدبختانه البته پاتې.
طالبانو په افغانستان کې په بیا واکمنېدو سره لږ پګم ټولګي پورته انجونې زده کوونکې ښوونځیو ته له تګ منع کړې او شاوخوا کال وروسته یې پوهنتونونو کې له زده کړو هم راوګرځولې. دوی دغه شان له شرعي محرم پرته د نجونو او ښځو په لرې واټن سفرونو هم بندیز لګولی دی. د بریتانیا د چیونینګ پوهنتون د پنجشنبې په ورځ د نومبر میاشتې په 14 پر خپله ویبپاڼه کې یو بیان خپور کړی چې په کې د 2015 او 2016 کلونو لپاره د افغان محصلینو لپاره د سکالرشپونو د پروګرام د بیا پیل اعلان شوی دی. د بیان لمخې د تیر کال په پرتله د شیونینګ بورسونو ترلاسه کولو لپاره معیارونه بدل شوي دي. وړاندې په بیان کې راغلي چې د دغو بورسونو غوښتونکي باید افغانان او په افغانستان کې وي او دغه شان د شیونینګ بورسونو پر معیارونو برابر وي. بیان زیاتوي چې افغان متقاضیان د ماسترۍ په مقطع کې کولی شي د سږ کال د نومبر له 14 د 2015 کال د جنورۍ تر 2 نوملیکنه وکړي. د کابل اوسیدونکو او له لوړو زده کړو محرومه فتانه د دغو تحصیلي بورسیو د شرایطو د اسانه کولو غوښتنه لري. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
د بریتانیا د سکالرشپونو پروګرام سی ور بیا افغان جنو لپاره پلسو دا یو ډیر ښه خبر دی. افغان جنو لپاره د سال کې سی دوی د نن افغانستان کې له زده کړو څخه محروم دي او طبعاً دا هم یو له مهمو مسایلو څخه ده. پرته له محرم افغان نجونو ته اجازه نه ورکوي چې بهر له افغانستان څخه چیرته د زده کړو په لور سفر وکړي. زه فکر کوم دا رقم دوی لپاره به شی په آنلاین ډول کوم پروګرامونه دوی لپاره پیدا سي، له کوم هیواد دوی لپاره جوړ کړي چې دوی وکړي په آنلاین ډول خپل درسونه ته ادامه ورکړي، خپل زده کړې مخته بوزنه. دا به ډیر شوي یو لپاره.
خود کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي پخوانی محصله عادله چې د طالبانو حکومت د محدودیتونو له امله ترې لوړې زده کړې په نیمایي کې پاتې دي، بیا وایي
دا چې حتی دوی نسی کولی یوازې تګ وکړي. د دوی زیات ډیری ویزې کله چې لیدل کیږي چې دغه یوه تحصیلي ویزه ده او یوه جینۍ د تحصیل لپاره له هېواده بهر ځي، حتی د دوی دغه ویزې په بیرته رد کیږي. نو که څه هم دغه د نجونو لپاره بالخصوص د افغان نجونو لپاره یو ډیر ښه فرصت ګڼل کیږي، خو لبعد مرغه چې دوی نشي کولای په دغه سي سکالرشپونو کې ګډون وکړي ځکه دوی ته د تک اجازه نه ورکول کیږي. نو خبر دا وی چې د افغان جنو په کور دننه باندې د زده کړو لپاره غور وشي او
افغان جنې د طالبانو له حکومت غواړي چې په کور دننه دوی ته د زده کړو او تحصیل اجازه ورکړي او لنړیوالو هم غواړي چې په دې اړه د طالبانو پر حکومت خپل فشارونو ته چې تر اوسه به نتیجې دي دوام ورکړي. طالبانو بیا په وار وار ویلي چې د دوی د مشر تر بل امر پورې نجونې د زده کړو اجازه نه لري، خو دا ادعا هم کوي چې د ښځو په ګډون یې د ټولو وګړو حقونه خوندي کړي. هغه ادعا چې افغانو نجونو او میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده. د یادونې ده چې بریتانیا د روان لمریز کال په سنبلې میاشت کې د نامعلومو دلایلو له مخې د چیونینګ تحصیلي بورسونو لپاره د افغان محصلانو درخواستونه وځنډول. چیونینګ د بریتانیا حکومت نړیوال تحصیلي پروګرام دی چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت او همکارو بنسټونو لخوا یې تمویلیږي.
د خبرونې په دې برخه کې داسې موضوع لرو چې شایي جنو ته عادي ښکاري خو داسې نه ده. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي غږیزه ککړتیا د هوا د ککړتیا په څیر په افغانستان کې لویه ننګونه ده. دوی لا ساجي راډو سره په خبرو کې وویل چې غږیزه ککړتیا هم د ښار په منځ کې شته. هم په لارو کوڅو کې نور په دې راپور کې
د کابل خار یو شمیر اوسیدونکو وایي چې دغه غږیزه ککړتیا او شور ماشور له ډول ډول رواني سنزو سره مخ کړی دي. دوی وایي غږیزه ککړتیا یوازې د خارونو ترګړمیشتو سیمو پورې محدود نه ده، بلکې په لارو کوڅو کې هم د پلورونکو د لاؤډ سپیکرونو شور ماشور زورون کې دی او باید مخه ونیول شي. د کابل خار اوسیدونکو محمد سلیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا سپیکرونه لګولې دي او چغې وهي هاو هي جوړ کړې. دلته مریضان لپاره دا ډېر غټ نقص کوي او شخصا په ما خو داسې بد لګي ګورو لکه د ټوپک ډز. حکومت ته دا پکار دي چې دا بند کې بيخي د سپیکر نوم څوک وانخلي. اطراف کې وګوري چې هر ځای کې وګوري داسې نارې به وي چې په دوه سپیک موته دي راوړي.
غږیزه ککړتیا هغو لوړو غږونو ته ویل کیږي چې پر غږونو خونه لګیږي او کولی شي انسان په بیلابیلو روحي او رواني ناروغیو وخت کړي. د ترسره شوې وی نړیوالې سروې لمخې چې پایلې د 2023 کال په فبروري میاشت کې خپرې شوې، په ټوله نړۍ کې څه باندې 400 میلیونو کسانو روغتیا د غږیزه ککړتیا له امله اغېزمنه شوې او هر کال لسګونه زره کسان د غږیزه ککړتیا له کبله د ورپیخو ناروغیو له امله له وخت مخکې مري. د کابل خارې او بل اوسیدونکو شفقه چې په کور کې ناروغ لري وایي له ځان پرته باید د غږیزه ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات وشي. هغه په دې اړه وایي
کوم لاؤډ سپیکرونه چې په کوڅو کې ګرځي او خوراکي مواد یا غیر خوراکي چې خرڅي دې اوازونه ډېر چیک دي. دا د موږ په شمول ټول خلکو ته چې ناروغ لري کور کې یا کوم بل مشکل لري یعنی او ذهنه نارامي چي ټوله ده.
دا چې د غږیزه ککړتیا مخنیوي څنګه کیدی شي او په دې اړه د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل خاروالۍ کوم اقدامات کړي، په دې اړه د کابل خاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی زموږ پښتنې جواب نکړي. خو د کابل خاروالۍ د ویب پاڼې د معلوماتو لمخې دوی د 402 کال په وروستیو کې د خار په بیلابیلو برخو کې د غږیزه ککړتیا د مخنیوي په خاطر د یو کمپاین پر مهال له ګڼو کراچیو لاؤډ سپیکرونه ټول کړي دي. خو پلورین کې وایي دا کار د اړتیا لمخې کوي ترسو توکو ته د خلکو پام ورواړوي. محمد نومان چې د کابل پلارو کوڅو کې جوش کړي جوار پلوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خلک خبر شي چې موږ راغلي او لمون جوار واخلي په حال دا چې دارت فکر خلکو ته ملایمت هم کوي خو موږ د مجبورین لګولای چې ترلو خلک خبر شي او لمون جوار واخلي او لمون کار وشي. بدون لاس فکر نه لمون کار ډیر په سختي کېږي او ډیر فروشات مو کم وي.
نومان وایي یوازې دوی نه بلکې موټرو ریکشاو او نورو لیکدونکو وسایتو هم شور ماشور جوړ کړي چې باید د ملامتۍ ګوته یوازې دوی ته ونیول شي. د یادونې ده چې د منظم خاري سیستم او کراچي او پلورونکو ته د توکو د پلور او پیر د مناسب ځای نه موجودیت او په دې برخه کې د اړوند ادارو د جدي اقداماتو نه کول په کابل او لوی خارونو کې د غږیزه ککړتیا لوی لاملونه بلل کیږي. ډاکټر اوارو اپو عبدالکریم صافی وایي غږیزه ککړتیا د انسان پر روح او روان منفي اغیز پرې باسي او کمخنیوي ونی شي په اوګد محل کې د ګڼو روغتي سن